آگاه مسائل سیاسی از حضورتان در برنامه جهان سپ...
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدم کو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د بشری حقوقو د سر د نړیوال مؤسسې یا هیومن رائټس واچ نه علاوه د افغانستان د بشری حقوقو مستقل کمیسون او په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما 13 ورځ د تخار د ولایت د بهارک پولیسوالۍ کې پر یو جامع جماعت باندې د حکومتي قواو په هوایي حمله کې د 12 شاګردانو د وژل کېدو وروسته د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح د ټویټ په اړه خپل عکس العمل ښودلې ده. امر الله صالح له دغه هوایي حمله نه سمدستي وروسته ویلو چې ملکیان پکې نه دي وژل شوي او که په دې اړه چا په دروازو خبرونه خپاره کړل نو به نیول شي او د قانون سره سم ورسره حساب وشي. یونما هم نن د جمعې په ورځ د لړم یا عقرب په دویمه په کابل کې په یوه مطبوعاتي بیانې کې ویلي دي چې دغه هوایي حمله په اړه تحقیقات او پلټنې سرته رسوي. کمیسیون وایي چې د امر الله صالح خبرداري په حقیقت کې د بیان د ازادۍ د سلبولو په معنا ده. نوموړي کمیسیون غوښتنه کړې ده چې د ښاغلي صالح په شمول لوړپوړي چارواکي باید په دغه شان حملو کې د بشري حقوقو د نقص په اړه پر پلټنو باندې خپل توجه متمرکز کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر له بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکې کې په جنگ کې ښکېلو خو باندې غږ کړی چې د تشدد کچه راکمه کړي. په عین وخت کې د طالبانو لخوا د هلمند قندهار د لوی لارې د بندېدو او د حکومتي ځواکونو سره د دوامدارو جګړو په وجه په زرهاو ملکیان چې د جنگ په وجه بي کور شي په لارې کې بند پاتې دي او نشي کولای چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې په دوحه کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د سولې پر پروسې باندې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د اغېزې او د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. ښاغلي حامد کرزي د امریکا غږ خبریالي عائشه تنظیم ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ائتلافي ځواکونو له برید وروسته د طالبانو هیئت ورته راغی او غوښتل چې خپل ځانونه حکومت ته تسلیم کړي. زمون غږ د واشنگتن ناوړی د نیمروز ولایتي چارواکي وایي چې 13 شپه د دغه ولایت د خاشرود او دلارام پولیسوالیو کې د طالبانو په مرګانی بریدونه کې د ملي اردو شلتن اسکر وژل شوې دي. د خاشرود ولسوال حاجی خلیل وطن دوست نن د جمعې په ورځ د لړم په دویمه امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د دې مزنګ په کلي کې د ملي اردو په اړه باندې د شپې لخوا برید کړی وو. ویل کېږي چې طالبانو شپږ تن اسکر ژوندي نیولي دي. دا دواړه ولسوالۍ له ایران سره په سرحد کې څیرمه پرتې دي. د وطن دوست په وینا طالبانو د پوز اډا اړنګ کړي او د اسکرو وسلې موټر او مهماتي حمله ځان سره وړي دي. په جواب کې د حکومت هوایي ځواکونو نن د جمعې په ورځ څو وارې په دغه سیمه کې د طالبانو مرکزونه بمباري کړل. خو په کابل کې زموږ خبریال وایي چې نه په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت او نه طالبانو تر اوسه پورې څه ویلي دي. په عین وخت کې د قندوز ولایتي چارواکو ویلي دي چې طالبانو 13 شپه د خان آباد او د شیرچی پولیسوالیو کې پر حکومتي ځواکونو باندې د حملو په دوران کې د امنیتي ځواکونو وطن غړي وژلې دي او 15 کسانې ټپیان کړې دي. یو ولایتي مقام امریکا غږ ته ویل چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا په سیمه کې زمون خبریال ګلرحیم نیازمن وایي چې د قندوز په ولایت کې د بې امنیتۍ او بیروزګارۍ له امله د عام ولسي خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې یو زیات شمېر ځوانان مجبور شوي دي چې ښوونځي پرېږدي او خواري او مزدوري وکړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د خوږیانیو پولیسوالۍ کې د شپږو پاکستانیانو په شمول 12 تنه وسلوال طالبان په ځوابي حملو کې وژلي دي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیرو دو میاشتو په موده کې د کونړ، ننګرهار او لغمان په شمول د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ملکیانو د مرجوب لیکچه لوړه شوې چې 4 کسان وژل شوي دي او د ښځو او ماشومانو په شمول 155 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د پارلمان د رئیس میر رحمان رحمانی تر مشرۍ لاندې یو لوړپوړې پارلماني هیئت د پاکستان د حکومت په بلنه نن د جمعې په ورځ اسلام آباد ته په یو رسمي سفر رسیدلی. د پاکستان د قومي اسمبلی نه په جاري شوي یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د پارلمان د هیئت غړي به چارواکو سره د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د تماسونو د ساتلو، دوه اړخیزې سوداګرۍ، سیمه ییز امنیت او د دوه اړخیزې همکارۍ د پراختیا په اړه په تفصیل خبری ہوگی. چڑن کی وائے پدا سے حال کے چیپ دوحہ کے دا طالبان و حکومتی حیات ترمن دا سولے مذاکرات پٹا پدری دلی دی اوپا متحدہ ایالات کے دا جمہوری ریاست انتخابات کی گی. پاکستانی چارواکو پدی روستے وقتوں نے کی دا افغانستان حکومتی ارکانو او سیاسی مشران تا دا بلن لڑائی پیل کڑے. دا پاکستان حکومت پلی حال زل پدا سے حال کے گرندی کڑی دی چی ٹاکل شوی دا دا نڑیوال ٹیررزم پا خلاف دا مالی اقدام کاری ڈالا نن جمعه پورس په پاریس کې په دې اړه غونډه وکړه چې آیا د پاکستان نوم د ټیرریزم د مربیانو او د تورو پیسو په کاروبار کې ککړو دولتونو له ګری یا خاکی لیست نه اوباسي او کنه. په دغه لیست کې د پاکستان د شمولیت په وجه باندې هغه هیواد نشي کولای چې نړیوالو بانکي ادارو نه د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره پیسې په پور واخلي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن له انتخاباتو نه مخکې بیګا شپه د واشنگټن په وخت د شپې 9 بجې خپله وروستۍ تلویزیونی مناظره وکړه. دا مناظره چې په میلیونونو خلکو په امریکا کې او په نړۍ کې سیل کو د تینیسی د ایالت په مرکز نیشویل کې جوړه شوې وه. د پنځمبه په شپه د متحده ایالاتو د سنات د مجلس د قضایي چارو جرګهګۍ چې جمهور غوښتونکي پکې اکثریت لري د سترې محکمې د خالي شوې چوکۍ لپاره د جمهور رئیس ټرمپ لخوا نومول شوی قاضي اومی کونی بیرټ منظور کړه. دیموکراتانو د مقاطعه اعلان کړې وه، خو د هغوی د سخت اعتراض باوجود د جرګهګۍ ټولو 1200 جمهور غوښتونکو غړو کونی بیرټ په ملاتړ رای ورکړې. سکال د کورونا د کوینس او باد خپرېدو په وجه د امریکا د متحده ایالاتو هوایي شرکتونو ته په میلیون ډالر تاوان اوخته او د هوایي شرکتونو مالکان د فدرالي حکومت د عجلو مرستو په انتظار دي. د متحده ایالاتو حکومت د برما د رخائن د ولایت د روهینګیا د مسلمانانو سره د 200 میلیون ډالر بشري مرستې اعلان کړي دي. دا خلک درې کاله مخکې د برما د پوز او بودایي راهبانو د خونړیو حملو نورسته بنگلاديش ته راوتښتېدل. واشنگتن کې د امریکا خبريالا کارل پیرسن په خپل ریپورت کې وایي که څه هم چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې خلک خپل ماشومان ته د پولیو د واکسینو د څاڅکو لاچول نه انکار کوي، خو بیا هم د دغه موزي ناروغۍ په منځوړلو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ د دغه جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه د جمعې په ورځ اسلام آباد ته تللی دی. د شغل رحماني له سفر مخکې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم تیر اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه اسلام آباد ته سفر کړی و. په دې باره کې د امریکا ژغ خبريال اکرام شینواری له کابل راپورټ راستولی.
د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ د دغه جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په بلنه د جمعې په ورځ له کابل څخه اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دغه پلاوی کې د ولسی جرګې یو شمېر استازو سربیره د دغه جرګې د 15 کمیسیونونو رئیسان هم شامل دي. اسلام آباد ته د روانېدو وړاندې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر وطندوز ځاځي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې خبر اعلان کړی چې د ولسی جرګې د رئیس په مشرۍ دا پلاوی د پاکستان د پارلمان د رئیس په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر کوي. هغه ویل چې د نورو پاکستانی چارواکو سربیره به دغه پلاوی د پاکستان له صدر اعظم سره هم لیدو کاته وکړي.
یو مهمه خبره ده چې پارلماني روابطو لپاره د دواړو هیوادونو د پارلماني روابطو لپاره باندې دا خبرې کیږي او د اکثره نورو هیوادونو سره کوم کړي دي او د پاکستان له اکثره نورو هیوادو ته کړي. او دغه موضوع چې نن سبا ګرمه روانه ده سول مذاکرات هم دي، طبیعي ده چې هغه هم پکې یادیږي چې نه یوازې د دوی د پارلمان رئیس سره بلکې د سنا رئیس سره د پاکستان صدر اعظم سره د امنیت شورا رئیس سره د بارنۍ چارو وزیر سره هم ملاقاتونه ولري.
د پاکستان د پارلمان د ټویټر په پاڼه هم لیکل شوی چې دا پلاوی به د اکتوبر په 28 د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګرۍ او پانګونې او ملګرتیا د دوه اړخیزو ګټو په یو دورځنی سیمینار کې هم برخه واخلي. د پاکستان د پارلمان په اعلامیه کې ویل شوی چې بین الافغاني اړیکې، دوه اړخیزه سوداګري، سیمه ایز امنیتي مسایل او د دواړو هیوادو ترمنځ همکاري پراخېدو باندې به د پارلماني پلاوو ترمنځ خبرې وشي. د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني پاکستان ته د روانېدو وړاندې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره اسلام آباد ته د خپل سفر په اړه سلا مشورې کړې. د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې یو شمېر وکیلانو پاکستان ته دغې جرګې د رئیس په مشرۍ د یو پلاوي سفر په باب هم خبرې وکړې او د ښاغلي رحماني څخه یې وغوښتل چې دغه سفر څخه دي په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د ملاتړ د جلبولو لپاره کار واخلي. د ولسي جرګې غړي میرمن شینکی کړوخیل د ښاغلي رحماني څخه وغوښتل چې پاکستاني مشرانو سره په خبرو کې دي هغوی په افغانستان کې د سولې لاسو ملاتړ ته وهڅوي. میرمن کړوخیل ویل د دې تلې فرصت څخه په جدي ډول ګټه واخلي او د پاکستان له پارلمان څخه همکاري وغواړي. په ځانګړي ډول د پاکستان امنیتي سکتور چې پر طالبانو باندې خورا زیات نفوذ لري د اوربند دارنګه د سولې د خبرو دوام چې بل اخر په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو سبب شي. پاکستان حکومت په یک دیو میاشت کې په پرلپسې ډول افغان چارواکي او سیاستوال خپل هیواد ته بللي دي. اسلام آباد ته د افغانستان د ملي پخلاینې دالي شورا د رئیس عبدالله له سفر وروسته د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په خواني مجیدونو او مشر ګلبدین حکمتیار هم اسلام آباد ته بللی وو. د افغانستان د چارو کارپوهان د غلی چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو ترمنځ پاړیکو کې یو ډول تعادل رامنځته کړي. د پانتون ساس اکرم عارفی وای چې اسلام آباد ته د عبدالله او ګلبدین حکمتیار سفرونه د همدغه سیوی پالیسۍ له مخې شوي دي.
عبدالله با این هیئت دولت بود ولی یک چهره
خغلی علی پیویل د دې سره سره چې عبدالله د دولتي پلاوی مشي کوله خو هغه د جمعیت د ګوند یو سیره ده او د یوې ځانګړي ډلې پورې تړلې ده چې حزب اسلامي په ځانګړي ډول حکمتیاري پر وړاندې حساسیت لري او حکمتیار بلنه د دغو دوه سیاسي حرکتونو ترمنځ د افغانستان په دنده کې یو ډول تعادل رامنځته کول دي. د پانتون دغه وسار د اسلام آباد لخوا د افغانستان پارلماني پلاوي ته بلنه د افغانستان روانو حالاتو سره د پاکستان د لیوالتیا له امله ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي چې د وخې چې د افغانستان د مسلې هوارېدو غوښتونکي دي. هغه وایي پاکستان دا هم غواړي چې سیاسي شخصیتونو په بللو سره خپل خدیت افغانانو ته څرګند کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بشري حقوقو کمیسون وایي په ورستیو دوه میاشتو کې د ختیځ زون په کچه د جګړو په مهال د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. دغه کمیسون ویلي دي چې په تیرو دوه میاشتو کې د ختیځ په کچه څلور او یا کسان وژل شوي او یو سلو یو پنځوس تا پیاندی چې ډېرې شته او ماشومان دي. نور هم زموږ د خبريال زبیح الله غازی په دې رپورت کې واوري.
ختی زون کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مشر شمس الرحمن حبیب وایي تیرو دوو میاشتو کې د زون په کچه بمی چاودنو ځانمرګ بریدونو او د ملکانو په کورونو د هوایي مرمیو د لګیدو پیښو کې څلور ویا کسان وژل شوي او یو پنځوس تنه نور ته پیاندی. هغه وایي د دغې مرګ ژوبلې ډېره برخه په ننګرهار کې ده. په غني خیلو کې د موټر بم او ځینو نورو پیښو شپږ پنځوس کسان وژلي او شپږ نوي نور ملکیانې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي.
په دا وروستنۍ میاشتونو کې میاشت کې دلته په ختیځ زون کې مونږ عموما ټول د دغه انفجار او انتحار او نورو وژنو نه یا مثلا د هوار مرمۍ د لګېدو په اساس باندې جمع ټول مونږ په ختیځ زون کې څلور اویا تنه ملکي خلک وژل شوي دي چې د نارینه او ښځینه او ماشومان شامل دي پکې او یو سل یو پنځوس کسان پکې ټپیان شوي دي. په مجموع کې چې ټول 215 کسان کې ټول مکمل.
نو ما وړه وایي لکه رئیس چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل شوې ور سره سم په ټول ولایتونو کې جګړې زور اخستې چې زیاتره قربانیان ملکی خلک دي.
په ټول ننګرهار کې مونږ تقریبا شپږ پنځوس کسان وژل شوي دي چې د هم خزي او ماشومان پکې شامل دي، ځوانان پکې شامل دي او په دې کې شپږ نوي کسان زخمیان شوي دي چې په مجموع کې مونږ 125 کسان ارقام لرو. مونږ
عام خلک هم د وطن په ډیرو برخو کې شوي او روستي بریدونه غندي او د جنگ درې د غواړي
دغه جنگي ماشين نور و درې ورځ په ورځ معلولین ځاتيږي او د جامې د وګو بار کیږي دا ځنه توقع ده چې به د خپل کې صلح وکړي
صلاح سمیم د نورهار ولایت اوسیدونکو چې دولت مونږ نابینایان یو یا معلولین یو په افغانستان کې ډېرې معلولین دي او همدارنګه د جنگ ماشين لګېدل د معلولینو هر ورځ مونږ د معلولینو تولید لرو نو په طالبانو په دولت باندې غږ دی چې
دوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوی خبرې د دایمي سولې د راتګ لپاره یو ښه فرصت ګڼي او وایي جګړه دې تمام شي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د دې خبرونې مرکه د ترهګری سره د مالی مرستو او د تورو پیسو د سپینولو د څار اداره اف ای ټی اف په روانه غونډه کې به یو مهمه فیصله دا کیږي چې آیا پاکستان په خړ لیست کې پاتې سي او کنه. پاکستان تم لري چې د یو شمیر ترګرو د نیولو ترڅنګ د ترهګری سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اوسنی جوړ شوی قانونونه د اف ای ټی اف د خړ لیست څخه بهر کړی دي. په دې اړه په امریکا کې لیکوال او شنونکي ډاکټر تخی زموږ ته همکارې شهناز نفیس سره مرکه کړې ده.
کوشش خو د پاکستان دغه دی چې هغه ګریډ لیست نه دی روزي او وایټ لیست دی راشي او ګامونه کوم غستې د ستریقې باندې غستې دی هغه کې ډېر اشتباه او کوم طریقې باندې د اداکارو خو دا چې کوم بیل دی پاس کړل هغه غوړې چې هغه په نوم خو د انټي ټیرریزم لاز دی یا انټي ټیرر فاینانسینګ لاز دی چې کوم قوانین پاس کړل هغه د سیاستدانانو او د سیاسي مخالفینو برخلاف دي او هغه سه به استعمالي دي. بیا تاسو دا تاسو په چې دا سمره کامیاب وي چې دا اکاونټس ریسکو نو دا خو موږ بار بار لیدل 2001 غالبا و چې د انډیا پارلیمان باندې اٹیک وشو د حرکت المجاهدین او د جیش محمد او دا خلک پکې وو. بیا مشرف صاحب په جنوري فبروري 2002 کې دا اعلان وکړ چې ما خو لشکرې طیبه باندې او دو باندې پابندیانې ولګول او په سایډ باندې ریته الریډي دی وینا کړو چې بای دا پابندی را روانه ده ځان ورته برابر کې نو غي
خدا تاسو چې سوي دا د پاکستان یو ټریک ریکارډ دی چې دا تاسو ته معلومه ده ما ته معلوم دی او اف ای ټی اف کی کوم کسان بچی دا فیصله کوي چې آی پاکستان د ګری لیست نو باسي کنه اغي تم دا هر څه پته ده
کاش ورته پته
دي بل زما سوال دا دی چې دیزل اغي به کنوینس کړی شي آی پاکستان د ګری لیست نو باسي کنه په ګری لیست وپات شي یا بلیک لیست ته مې واړوي
ک جماعت داوا په مینار پاکستان باندې اقبال پارک لاهور کې جلسې کولې شي مرید کې کې خپل هډ کوارټر چلولې شي نو اف ای ٹی ایف خو بالکل وړوند وی چې هغه دا وی چې دا داشه بالکل کامیاب شو او اکثر دا سې کیږي دا انټرنیشنل ایجنسیز غم ځان په غلي کې ځنې خبرو باندې دا غي په نظر کې پاکستان از ټو بیگ ټو فیل یا پاکستان آرمی از ټو ټاکسیک ټو بی پش ټو دا کارنر دا سې خبرې هغه کوي دا دیکه دا او زما گزارش دا چې دا د پاکستان پیټرن داسې دی چې دای دا بیک اینڈ فورت په دې مسلو کې کوي په گراوند ریالټی څخه به یې بدلو
نه صرف د ریجنل کنټریز ته کې دی شي کا پاکستان دا سټیپس والی سیریسلی او په خپل ملک کې کم دا دهشتګرد تنظیمونه چې دي د دې خلاف سټیپس یا اقدامات وکړي
ایس کله به وانه خلی جی زما خیال دی چې تاسو دا شی بیا ریویزټ کوي او شپږ میاشتې وروسته نو دا وګورو چې نن کومې خبرې منګو کړې پاکستان خپل پالیسی کې بم بدلون نه راولي همدغه څه دا سخت دری زړلې په پاکستان کې بم آزاد ګرځي او په دې خپل غونډي هوادونو باندې هم خوشي کوي تاسو د ایران سره چې کوم سچويشن پیدا ک لکه غدا سي یو دوست هواد چې پاکستان سره هیڅ قسم د غي مسله نشته د جغرافیایي مسله نشته نور داسې کیسې نشته هغه سره داسې حالات پیدا شو چې بالکل تقریبا جنگ طرف ته خبرې لاړې افغانستان سره خدا پنځوس کال وشو چې دا جګړه روانه ده انډیا سره دغه څه نو هغه کو ټیکینګ ټایم بامبز دي بیا غي داسې عملیاتو کې چې بیا پاکستان استخباراتي ادارې دا وایي چې دا د جنرال سره پاشا بیان تاسو ته یادوم چې کوم وخت کې دا د ممبئی حمله وشو نو هغه ویل چې لوګ هماره ته اپریشن هماره نه تا مقصد دا چې خلک منګ ټرین کړو خو د اتورایزیشن موږ نور کو نو هغه کې بیا روغ خلک هم وی هغه خپل ځانلم عملیات کولی شي خو زه خدای چې دا بل چا د پاره دی نه کوي خو د پاکستان داخلي حالات ته وګوري دا کم طریقہ باندھے احمدیان اور شیعگان پس دئی راغست دا اور کم قسم موبلائزیشن دئی وہ کا
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه رپورټ. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د هغه دیموکرات سیال جو بایدن د تینیسی ایالت په ناشویل ښار کې د پنجشنبې په ماښام خپل وروستۍ مناظره وکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د ټاکنو ترسره کېدو څخه نږدې دوه اونۍ مخکې دویمه او وروستۍ مناظره ترسره شوه. لومړی موضوع د کورونا وایروس و. ولسمشر ټرمپ وایي
It's a worldwide pandemic. It's all over the world.
دا او بدنړی پکچدا دا په ټوله نړۍ کې دا تاسو اوس په اروپا او نورو ځایونو کې پراخېدل وینئ.
ټرمپ وایي چې کېدای شي ډېر ژر واکسین جوړ شي. بایدن وایي دا ډېر نه وخت ده. 260 زره امریکایان مړ شوي دي. بایدن وایي
Anyone is responsible for that many deaths.
هر څوک چې د دې مرګونو مسؤل وي باید د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه پاتې نشي.
هر کاندید بل طرف په فساد تورن کاوه. ترامپ ظاهرن په اوکرين او روسي کې د بايدن د زوی هانټر سوداګري ته اشاره وکړه. ولسمشر ترامپ وایي
All of the emails are horrible emails.
ټول ایمیلونه هغه ایمیلونه وحشتناک دي. هغه ډول پیسې چې تا او ستا کورنۍ ټول کړې او جو هغه وخت د ولسمشر مرستیال وی چې دا کار شوی دی.
بايدن دا تورن رد کړل.
I have not taken a penny from any
ما په خپل ژوند کې له هیڅ بهرنی سرچینې څخه یو پینی هم اخیستنه ده. مو په هیغو چې دی ولسمشر 50 ځله په چین کې مالیه ورکړې ده. چین سره پټ بانکي حساب لري. په چین کې سوداګري کوي.
ټرمپ وویل چې په چین کې بانکي حسابونه پټ نه دي. هغه د نړۍ په کچه سوداګري کړې ده. هغه د هم رد کړ چې په ورسته وکړون کې په امریکا کې لګا یا هیڅ مالیه ورکړې نه ده. ولسمشر ټرمپ وایي
prepaid my tax tens over the last
د تیر کلونو په جریان کې ما خپل مالیه لا د مخه ور کړی ده. په لسګونه میلیونه ډالر می مخ کې ور کړی دي.
دا منظره په داسې وخت کې تر سره شو چې د امریکا امنیتي چارواکو په ټاکنو کې د بهرنی لاسوهنې د هڅې خبرداري ور کړې ده. د جرمی مایر په نوم یو څیرونکی وایي چې دواړو کاندیدانو ښه منظره وکړه. د نوی د قید منظرې په پای کې بایدن خو وزلید. په نظر پښتنه کې بایدن مخکې دی. اوس د انتخاباتو نتیجه په هغه ایالتونو پورې اړه لري چې پکې د سخت رقابت امکان دی. له څلوېښت مینوټ څخه زیاتو امریکایانو لا د مخه رای ورکړی دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابا شنای.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د نړۍ په ګوشه ګوشه کې خلک د 2000 میلادي کال د نوومبر په دریمه په امریکا کې د جمهوریت ریاست کانګریس او ایالتي انتخاباتو وروستۍ نتیجې ته سترګې په لار دي. جنوبي افریقا چې د افریقا په نیمه وجه کې د دیموکراسۍ یو باثباته ټاټوبی ګڼل کیږي، ژورنالیستان یې زیار باسي چې سږ کال په متحده ایالاتو کې له جنجال څخه د ډکو تاریخي انتخاباتو په باب د خلکو نظر معلوم کړي. له جوهانسبورګ څخه د امریکا جغ د خبریالي انیتا پاول د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شخص څخه واوري.
د امریکا په متحده ایالاتو کې سکال د نومبر په دریمه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو او د فدرالي او ایالتي حکومتونو د زرهاو نور مقامونو لپاره سخته انتخاباتي مبارزه هم روانه ده او نړیوالې حمله نږدې نه ساري چې په انتخاباتو کې به وروسته بره د کوم ګوند په برخه کیږي. جنوبی افریقا چې د افریقا په نیمه وچه کې تر ټولو پخا دیموکراسي ګڼل کیږي، خلک په امریکا کې څنګه انتخابات خ په غور او زیر څاري. د انتخاباتو د ډرامې او جریان سره د ځلې علاقه او دلچسپي له حده زیاته شوې. څو تنه با تجربه او نامتو ژورنالیستان زیار باسي چې د دې تاریخي انتخاباتو د جریاناتو او د انتخاباتي مبارزې د انداز په اړه د هغه هیواد خلک خبر کړي. شیروین برایس پیز چې له تیرو دولس کلونو په نیویارک کې او د امریکا او افریقا د دوه اړخیزو اړیکو او د امریکا د سیاست په باب د جنوبي افریقا د دولتي تلویزیون لپاره کار کوي، کوشش کوي چې د امریکا د انتخاباتو په باب د اوریدونکو پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه برابر کړي. نوموړی وایي چې په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال د نومبر د دریم انتخابات د کورونا د کوینونس او باز خپرېدو له امله او هم د ځینو سیاسي تحولاتو په وجه دومره پیچلې شوې دي چې حتی یو زیات شمېر امریکایي ژورنالیستان هم له غټ چیلنج او مشکل سره مخامخ کړي دي. واقعا چې د ژورنالیستانو دنده سخته شوې. د جنوبي افریقا دا سابقه دار ژورنالیست او چلونکی وایي تاسو ښه پوهېږئ چې سپینه ماڼۍ تل رښتیا نه وایي، او که وګورئ د کورونا د کورونس په وبایي ویروس باندې د جمهور رئیس ترامپ لخته کېدو او درغېدو پورې نه د سپینې ماڼۍ مامورانو او نه د هغه روغتیایي ټیم د ژورنالیستانو پوښتنو ته سم ځوابونه ورکړل. د سپینې ماڼۍ له مامورانو نه د هغو حقایقو حاصلول ګران شوي دي چې د خلکو د خبرولو لپاره ضروري دي. هغه څه چې د سپینې ماڼۍ مامورانو ویلي دي او یا د جمهور رئیس ترامپ له خولې نه راوځي حقیقت یې وچلو، هغه واقعا رښتیا ویلو او کنه. برایس پیس په دې باور دی چې زیاتره افریقایي اولیدونکي د جمهور رئیس ټرمپ پرتله د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن ته زیاته ترجیح ورکوي او د هغه د خبرو انداز بهتر ګڼي. یو غټه وجه دا ده چې ښاغلی بایدن د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما سره له ډېر وخت نه همکار وو او نږدې روابطو سره لري، او افریقایان په دې هم ډېر خوشاله دي چې بایدن هندي ولسمشر سناتورا کمالا هیرس د جمهوري ریاست د مرستیال د مقام لپاره د خپل ملګري په توګه ونوموله. بله مهمه خبره دا ده چې د افریقایانو په باب د سپکو تبصرو په وجه د ښاغلي ټرمپ اعتبار کم شوی دی. متقاعد امریکایي ډیپلومات بروک سپیکټر چې په جوهانسبرګ کې ژوند کوي او د امریکا په سیاست باندې د ډیلی میوریک د انګریزي ژبې ورځپاڼې لپاره مقالې لیکي وایي چې د خپلو مقالو د لیکلو په وخت کوشش کوي چې د امریکا سیاست د جنوبي افریقا ولستا په داسې یو ځانګړي انداز کې وړاندې کړي چې هغوی ورنه مفهوم واخلي، په مقصدي پیشي او خپل ورځني ژوند ته د ربط ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. دغه سابقه دار امریکایي ډیپلومات وایي د ډېر ځایونو ته سفرونه کړي دي. یو میاشت مخکې مې په خپل یو مقاله کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د سارن لپاره د نړیوالو انتخاباتي څارونکو د لیږلو وړاندیز کړو چې په صادقانه، منصفانه او آزاد ډول د امریکا د انتخاباتو په ساتلو کې دوی مرسته وکړي. یوازې بروک سپیکټر په دې نظر نه دی، افریقایي اتحاد حتی دا وړاندیز هم کړی غواړي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د انتخاباتو نه مخکې د څار یو رسمي هیئت ولیږي، خو داسې ښکاري چې د هغوی دغه وړاندیز تر دې دمه عملی بڼه نه غوره کړي. خو بیا هم فکر کیږي چې ځینی افریقایي هیوادونه په انفرادي ډول د څارونکو د کوشنیو ټیمونو په لګولو باندې غور کوي. په ګڼ شمېر افریقایي هیوادونو کې مشران د دې احساس کوي او ممکن چې د انتخابات په راتلونکي وخت کې په افریقا کې د حکومتدارۍ د موجوده سیستم او انتخاباتي پروسې باندې اغیزه وکړي. د هغوی په سوچ او فکر کې ممکن ژور بدلون راولي، ځکه چې دا وخت په افریقا کې مروج سیاسي نظامونه د غټ ګواښ سره مخامخ دي. ځکه چې انتخابات د افریقا د نیمې وچې لپاره خورا ډېر مهم دي. غټه پوښتنه دا ده چې د نومبر له درېمې وروسته به په متحده ایالاتو کې څه قسم لیډرشپ یا مشرتابه په قدرت کې. په هر تقدیر افریقایان د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتي پروسه په غور او زیر څاري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د
امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په کارونو کې اف ام سل اشاریه 15
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.